اته بجه او دیرش دقیقې شو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغان مرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د پوینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی له افغان مرمنو څخه ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډیری اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي. پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان د نړۍ هغه هیوادو باله چې له ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړي. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ راغبی. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکنډي ولایت کې د څلورو ماشومانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرونی پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د یو او څوارلسو کلونو ترمنځ ماشومان په دې حمله کې وژل شوي. یونیسف د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قوماندانانو د بې وسلې کولو په هدف له چهارشنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه له کوربه سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 5 تر ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1/3 اوور کې آؤټ شول، په داسې حال کې چې یوازې 204 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د یکشنبه او دریمه وروستۍ به د سه شنبې په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون د نومبر 15مه په پام کې وې. له دې ډلې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. ازادي راډیو ته غواګس مخکل دی چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو. یو بل راپور هم درته لرو. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په تیرو 2 کلونو کې یعنی کله چې د بيدرک شو کډوالو پروګرام پیل کړی 5000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژوند به برخه شوي دي. د اداره وایي د اکثرو بيدرک شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. اسمت سروان نور معلومات راکوي.
د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 5000 ډیر کسان د مهاجرت په لړ کې مړه شوي دي. د IOM د تازه راپور پر اساس سره لدې چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړه شوي، لا هم د حکومتونو په چیره بیا حقوق هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډیر اقدامات نه کیږي. د IOM د راپور یو چمتو کوونکی جولیا بلک د موضوع ته اشاره ویلي. د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوه، خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوه بلکې ډیر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلی چې په ورکو شویو کډوالو کې ډیر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی شپېته سلنه کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو تر څنګ ډېر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. خو د ادارې ویلي هغه ورک شوي کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9000 د افریقا، تر 6500 ډېر یې د آسیا او 3000 نور یې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 50000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لاره ترې تم شوي. په اروپا کې بیا تر ټولو ډېر په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لږ تر لږه 14000 کډوال ډوب شوي چې مړی یې بیخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډېر کډوال پکې د کډوالېدو په ترڅ کې مړه شوي. له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر 9000 ډېر کډوال د همدې لویې وچې په لارو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د امریکا په لویې وچې کې د نږدې 10000 کډوالو مړینه ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 3000 نوي متحده ایالاتو ته په لاره کې مړه شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم تاسو رابولو چې د درسي ساعت خپرونه واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اورغورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتشفشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت د کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي چې لورو خواو ته خپرېږي. د اوبو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شیانو پر مخ ځي چې چې لاوا ورته ویل کیږي. رنگ تک سور یا سپین یا نارنجی وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتش فشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتش فشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتش فشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دی. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتش فشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اور غورځونکي یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتش فشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سیندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي، او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره له سیندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برښنا ده، او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي، نو باید د حبیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک سوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره سوي، او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوی دي، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایت کې 160 ورځنی بادونه، 160 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نه شو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي، او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده، او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکنی حمل او نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنا چې زموږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسنل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14مه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نښتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګۍ پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 48 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چاپل میں پیر رکھے لاسو کے